اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې به په دې غړي کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به اهم خبر شي. تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرېو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زده د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشرانو خبريال خالد خان د دوړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراس خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نورازي چې پګړو ته وښو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاورا یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبیله کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی مزاحمتي جنگونه شوی. نن په هغه باندې بحث کوو. زموږ سره دوه میلمانه دي. اول د ملکن بټخیلی اوسیدونکي شاراس خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکن په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري. هغې نه بعد پوښتنې کوو. دویم میلما مونږ سره د هم د ملکن اوسیدونکي د تانی اوسیدونکي شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلی او ملکن فیلډ فورس دا غي په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغې نه به هم پوښتنه کوو. لومړۍ پوښتنه به د شاراز نه کوو چې دغه جنگ د ملکن دغه پاسون دا کله پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو.
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی کې خو د هندوستان مجاهدینو مهمو خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه صاحب چې وته وي ته د سیدو بابا موریدو دے دا دے بنیادی طور دا سرخرود دا علاقے دے دا جلال آباد سر نزد الت اسم دد اغ مدرسہ او دد اغ پوجون دد اغ مورچے او اغ شیان الت موجود دی د جہاد تو وقت کی خپل الت تلوما د مجاہدین مرکز او پکے اول گل یو مجاہد او اغ کمانڈر او بیا شہید شو دغه په دغه ځای کې مرکز او موږ ورته تلی وو د روسیانو خلاف چې کله جنگ وو دا غیغه مورچی اوس ملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تل به دغه مجاهدین اوسې د بیا وروسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلق او سرنګ خلق شامل وو؟ صرف ځای خلق او کده نور سیمو نه خلق هم دل تراغلی وو. دغه جنگ مشری عموما چا کړی و؟
دا سمره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو دی په خپل هندستان ته تلو خو چې په کلی کې سب دی و نو دی بیا د هندستان نه راغلی دی په پتیپور کې دی راو دا انګریزان چې په سن د 97 پورې چې اخیرانه کم جنگ شوه و نو هغه په چکدره کې شوه د دې لخر قیادت سرتور فقیر صاحب کو او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ول راغله فرنګیانه ورته ودرې د حیران د چکدرې کوت تاله کړو مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې خو چرچل وای چې یو دومې جرانو زمونږه وغي مقاومت وکړو دوی محاصره کړیو خو په دې کې د مردان نو د نوخار نه نوې فورس را ورسېدو نو هغې تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکن کې شهیدان کړه او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو او د هغې نه پس د ملکن په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده دا پیرنګیان د لنډاکی پوری تلیو او د لنډاکی نم اخواله اړه خودی وی چې د لنډاکی نه خو به موږ ته خلکو استقبال تر وته لنډاکی کې جنگ شو د لنډاکی نه پس بیا جنگ و نه شو خودی ته اطلاع وشو چې شبقدر ډیره یو دغه علاقو کې تممندو په علاقو کې دغه را پاسې د مجاهدین اول ته د باجوړ مامون چې دین واغی لخکر جوړو نو دوی د دې ځای نه روان شو بونیر پریښودو ملکنډ پریښودو د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پوری وته او داسې لاړل سلارزو علاقې ته د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګری د ناوګي خانوم د دې ملګرتیا کوله البته عام دا واړه مامون چې وته وایي نو د خلکو ډیر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده هغه چې کوم هغه لخکر نغیلې شکست ورکو نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی او سری د 1857 نه لګیدل
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمر خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړی تاسو په دې کې لسوای
د غوريزي دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وای دی جنتا او دی روټ ته اوسم نوشیرا چترال روډ وای هغه وته وی کنه ان سی سی روډ ورته وای نوشیرا چترال نوشیرا چکدره چترال روډ نو دی چې په ملکن په غرب باندې را خطل نو دلته وته درې ځای خلکو لار نیولې و یو ځای په بټخېله کې موږ وته ورتیر دوبندې وایو چې دا د درګې تراشې نو د ورتیر دوبندې غر دی چې دا کراس شینو بټخېله راځي او بل د قلدرې نه چې سوک راوخی جنو دا بیا غر راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي نو دلته په بټخېله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهيم خيلو خانان دي د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو اورور میر اعظم خان نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشرک ولا او مونږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلې وایو دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بدخیلی سره متعلق چې سمره باندې کونډي د دې خلکو د هغه په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خيږي خو انګریزان د شاده طرف راغله او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوسم داغي هغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جولګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جولګرام کې واده وا او هغه د اوس ایم پی ایز د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومینا نه به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جولګرام د لخر قیادت معصومینا نه کو او انګریزان سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیر خطل نو جنگ ته اغي ماده او غي جنگ کو او په ملکن کې به هم ته ملکن د جیدادوم دغه خلکو دي نو ملکن ته بم د غي لخرو به عمل کولې بیا داسې و شو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غي یو میتر راغي او په جندل کې ډیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګريزانو ته چې دا پته ولګي د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د تریو زوري بختروان عمر خیل نو هغه وی چې ولفکرو لیکلې دي چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وهلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غیسره خطو کتابتوم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غسرې مذاکرات نکول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګريزانو بیا خپل سړې د دیر نواب غنو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکي او عمر خان افغانستان ته تښتید او د غزوی عبدالمتین خاني گرفتار کو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعایده یا پریکړه کړې وه، او که سمعایده شوی و نو هغه کومې پریکړه یا معاهده وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انګریزانو بیا زمونږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او پاغې کې خلکو ته ماجب مقرر کو راداری، چې پاغې کې د بټخیلی کې به 3000 روپیا ورکولې، 3000 به په لډن کې ورکولې، 3000 به په تان کې ورکولې، 8000 به د دیر نواب له ورکولې، او 18000 به پاغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران او ناغله به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنې پلونه ورته کې خو د دوا، یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواته به پړاوونه جوړ کړه، اته پړاوې جوړ کړه، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و لیوی برتی کړه، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به هم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ دیر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی به به ورسره لیکلی فیض گنجور بخش، نو دا د ټایټل، او دا به په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېدا، هغه له به د دیر نواب عمراتلو د سواد باچا سی بمراتلو د راوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، دغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیرو یو شپه دو شپه به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه خالد خانه چې دی به د مل پی په وړي روډ د پاسه او انګریز نه یې ساري، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم پر روډ بخا مخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه داغه د کوزیدو انتظار بکی، او که د روډ د پاسه چا فرس کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیظ موار به جرګه، او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکي یا بوله سزا ورکي، او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کله مراته دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد د هندستان ته راغلو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دې دلته خپل کړوي په متحد د هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چیراتل نو دې درې پالیسي چلوري دلته، یو ته به وي ډیواید اینڈ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به توری پالیسی اغیدا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا دی میسولینی او دا هتلر او دا دا خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دی کنا دا میسولینی دی که دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورد پالیسی، بز زو ملکون نیسا لاقی قبضا کوا او پا مخ کزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کری خچی رخ کلی کنه، دا مستقل لانجه جوړه کړی د دلته د فارورډ پالیسی نه پس پیا د غیبا کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیوونو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنگې وکړه.
ye de mara مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اور دن کو دا ملکن او دا امبیلی دا جنگ با حق لا تاو تا معلومات ترکو پا دا غبرخ کرا سرا شہباز محمد دی چی آہم دا ملکن تانے سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نے ایم فیل او پی ایچ ڈی کرے دا پا دا غا حالات کتابوں نے لکلی دی چی مشہور پکی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی د ملکن فیلڈ فورس دا غیر پختو جبار کرے دا ہر کلی در تو شہباز سے کدار تو ہے چی دا ملکن پا جنگ یا پاسون کے سرتور فقیر چی انگریزان بورتا لیونی ملا ہم ویلو لوے کردار ہو کدر دا پاک لمورا تا معلومات راکل
خجی دا سرتور فقیر تا پوستا سو کرے دا سرتور فقیر خپل نم سعدالله خانو پا ملا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو د ریګا اوسیدونکو ریګا په بنیر کې او زیده د پلارنو می حمید الله او د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شاخ سره نورزه ابازی ساغه سره تعلق د پورکوالی کې یو خیت لیټو خدلا سره سمرګ یا سې شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مکھ میں ہن ددو کو حوالہ سردا لکھری دی چدے درور د دشمن ہے پو جمانی ہندوستان تے تلو دو وستی ایشیا سپریم کریو پ مزار شریف افغانستان او ترکستان کی لسکل تیر کریو پا غ زمانہ کی بیا جدے نو پا اتل سوا پنجو نوی کی بیا بنیر تو واپس راغے او پا اتل سوا اونوی کی 1897 چ تمون وایو دا چې دینو په باجوړ او عثمان خیلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې غو بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې و د پیرنګیانو سره جنگې دلې په کې پیرنګیانو ته هم ډیر نقصان رسیدل او د دې د غازیان په کې هم ډیر زیات شهیدان شو او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر لا دغه روسیانو ٹریننگ ورکړو یا افغانستان والا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ ته خپل انډو بزو ده وه مچ دا د اتل لسو ونوی دا جنگ چي دي نو دا هم دا گریټ گیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت باندې اصل کې جګړو دا غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیه په هندوستان کې د هغوی حکومت نو دوی مخکې کیدل برتانیې روسیان هلته کرامنی کول او د هغې کوشش یې کو نو هلته ورته په قبقاز کې غویمه جوړه کړې وه او د اسلام په نوم باندې ګورې غویمه دا پکې یوه خبره وه او بل طرف ته هغوی چې دی نو دلته کې دا سرتور فقیر یا نور کسان داسې دغه کړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعه دا چې دی نو راوستل او دوی دلته کې جګړه شروع کړه دا هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دی نو اصل کې دا د گریټ گیم ایسو خو زمونږ خلک چې کم عوام دا خو په دونه لانجو باندې نه پوهېدل خو د کاپیر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوي.
شهباز صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکله خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکله مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخیږي دا په 1300 درې شپېتو کې دغه غزا شو او ډېره زیاته مشهوره غزا وه په دغه د دغه غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نوم مجاهدین راغلي وو د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو د ملکن د ټول سیمینار غونشي او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوالو دا غیغه جرنل پکیم خوشو بیا دا غزین لاړو د غشان ډیر زیات تکلیفونه غی تر سوالو او پاره کې دوا وکټوریا کراسو مغوی ور کړیو دا فنکې سلاودی چې کم بنیر پیل پورس دا کتاب لیکلې ام بیل پیل پورس ګو بنیر پیل پور پاره کې دا ټولی خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دا دغه د دی لک کمزورې دي خو به هر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ ته چې څومره چاربیتی په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتی د امبیلې په دغې غذا باندې لیکلې شوې دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نمونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پی دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسی شروع دی د هندستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډیر کې خخ دی دلته کې ناغه په فارسی یو مثنوی لیکلی و پاره کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چاربیتو کتاب مرتب کړو پاره کې مغه چاربیت شامل دي امیش خلیل چې په دوه جلد کې کوم د پښتو اکیډمانه دغه کتاب خور شوی دا پښتو زړې چاربیت نوې چاربیت پاره کې کوم دغشته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوی نو پاره کې هم دغه چاربیت شامل دي چې تاسو یې کته شه
میدان خلق پختان دی د دل نواب د میدان خلق پختان دی د دل نواب د دل نواب سر د وطن هزار وی قربانی گی غزا جوړی گی د دل نواب غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی جوڑی گی جدر نوابا غزا جوڑی غر کیگی غزا جوړی گی یا باندې ملے گا غر کیگی غزا جوړی گی
بل جی دا ملکنڈ دا دوانا غزاگانی جی شوی دی نا پا دے غزاگانو کی اولاغین ورس تا نوریم غزاگانیشتا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش کی شوی دا دا طول پا اولسی شاعرائی کی محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دے پا پختو ادب کی خصوصا پا اولسی شاعرائی کی دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکنڈ دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپه ده چې په ملکن توره تیاره شو او ارونه توره زلوه چې رڼا شینه دا ټپه ده ډیره زیاته مشهوره ده بل لاله چې په ملکنی تو پی چل کړو تر رنگ والا پوری اوشیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپه چې دا ډیره مشهوره ده چې غبیننګی زور شو پیرنګیان چترال لزینه دا دویما مصر چی دا دا ٹپی ٹولی دا غی دی دا شانتی دا اتل سو او اٹھارہ سو ستان میں چکم دا دا غدا جگڑوا نو پدی کیوں چی دینو بلانڈا کی ورتا دے رسر تور پکیر دیو ڈنگ پی رنگے دزان ڈنگ پی رنگے دزان پویر دے دا مشهور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیاتی چار بیت او سندری شته چې دا وخت په وخت معنی شاعرانو ویلي دی او په عوامي مجلسونو کې دا خوري دی او خلکو به یادولې په دې اتلس سو په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنسه اغه په کې پورا کمان کړو جنگ کړو اغه هم په کې یاد شوی دا یاسین چاربه ته چې وا دا یاسین چاربه ته اکړی قتل د پیرنګو دا دا غچ دینو مشهور چاربه ته ودا ډیر زیات مشهور را او نور هم ډیر زیات چاربه ته او سندری پدې باندې نشته دي دا چاربه ته ډیر زیات مشهور شوی و دغه اتلس سوا او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور فقیر کمان کړو د کلکتې نه را ختلی پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه را ختلی دی پیرنګ او خلکا ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پیزان سي زیل ک پتنګ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی د کلکتې دا ډیر زیات مشهوره چاربه تا وا دسی نور ډیر زیاتی چاربه تی او سندری چې دینو پدې دې کې خوري دی په خلکو ته یادې رسو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کو چې راټولې کو او سوم کړم نه مال خپل ایم پی ال پدې مقاله کې د دې کافی ایسا راغونډ کړی دا ان شاء الله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کما
او صرف د برتانیې په خوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اغشتې ده کله د پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په هیڅ په دغه جنگ کې وو یا د اخباری رپورټر یا نمائنده په هیڅ دغلته موجود وو د دې په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټای مانی وو د سیندرس ټیک د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برتانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نمائنده په حیث باندې راولېږو ملکن ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړې د دې دا کم کتاب چې دی ملکن فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتلس سوه او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نه پنی غنو شریک شوه دې چې راوره سي دونو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ خلک به کیمړو دا جنگ سر ته رسیدلې او بیا دا فوج چې دینو په ممن پیل پورس ته جوړ شو هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسه ته بیا اوریدو دغه اور ټول لګیدلې و د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دې بیا الته کې دې سره شریک شو بهرحال دا خداغوی اپروچ ته خدا چرچل خپل وینا دا چې رځو په دې جنگ کې شریکم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې د پیکټي جوړ کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دا غدغه کتاب چې دینو دا دومره زیات مشهور و چې آئنده وي د دې دغه دا و چې انګریزانو بیا کومه پالیسی جوړوله نو هغه پالیسی د دغه کتاب پر رڼا کې جوړوله دا چرچل په دې جنگ کې کردار و چې هغه په کې یا جنگ دل یا راغلی خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ و پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وم
Zama ke stabunira, zama ke stabunira. باندې دی خالیم بغم دی دل بربادیم آدی باندې دی خالیم بغم دی دل بربادیم نکی پتا مې نه پتا باندې آوازیم تاکم تم سپ ټکلم سپ دونا دی بیش میرا تاکم تم سپ ټکلم سپ دونا دی بیش میرا سما فست بونیرا تہر یو پیغلا دا پتا نسر تیرا سما فست بونیرا سما فست بونیرا.
اوریدونکو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زایونو شخصیاتو او پیخو په حق لا تاسو دا مشال ریډیو لیکل شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شي. نن مدتا دا ملکنڈ پاسون گیا مزاحمت پہکلا چی پاکار اتل سوا پنزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سرا با نور ملمانو سرا دا پختونخوا تاریخی زائنو او پیخو پہکلا خبر کرو خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکے دا اللہ پامان.
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو ورل چې د ملکنډ سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبرجالانو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبرجالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولي. فریډم نتورک خپل کلنی را پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځنی بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوی دی. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه توکشو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جمو کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي، خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیر میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوې وه، پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شانتې ژورنالستان هم چې دي، د میډیا ادارې هم چې دي، هغې هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا ولی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وایي د سیمه کې نا امنی ده، دلته وسلوالې ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي، ولی بیا یې هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي.
چکله د ملاله یوسفزای واقعا الله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبر رسانه ادارې اف پی سره نو وی مسلسل له هغه متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغه هر اړخ، د هغه ملګری، د هغه سکول، د هغه د جون سره تړلي هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملاله یوسفزای لور کوي. نو دا سیس بند کړي د یو صافي پیسې باندې د کوریج خومنګ بند نک خو کوم استوري چې بزما د پیښور د کریډټ لاین نه کېدلې هغه ستوری نی باز ما دا اسلام آباد نا دا نور نمونو نکیدنی خواگا کوریج مونگا حاغ شان کرلی دیو چکل طالبان بگیلو کنو ما با تل پدی که خوزر نیما نا خو نور نور خلق دی چکی
دا صحافیانو نڑیوال تنظیم ریپورٹرز ویداؤٹ بارڈرز کال دوزرا دوشتم راپور ترمخا دا میڈیا آزادی نملڑ کی یوسل اتیا ملکنو کی پاکستان پو یوسل اوو پنزوستم نمبر دے رپورٹ کی ویلشی ویدی حکومت ترسنگ نوری ادارے ہم پو میڈیا فشار چھئی فرزانہ علی پو خیبر پختونخوا کی لمڑی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا دا فرزانہ علی پو خبرہ موجودہ وقت کی خبریالان ہم دا مختلف وجوہاتو لوجی دا ناامنی او بنیادی انسانی حقنو خلاف ورزو باندے دیر کم کار کئی چیل عمل دا صحافت اصلی شکل لادرک شوے دے نموڑی وائی مین سٹریم میڈیا باندے دا عام اولس مسلو تا ډیر کم زیور کولی شي
زما خو خیال دی جرنلیزم خو آلموسٹ ختم شوی دی داسې عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سٹوری چې دی هغه پاتې شوی دی اصل سٹوری څه دی اصل سٹوری مسلې دی اصل سٹوری بارڈر ایشوز دی افغانستان زدہ زمونږ بارڈر وګورا هغه بارے کې افغان بارے کې افغان باشندو بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی آگا ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری درج کما سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شی ویدی چی تیر یو کال کی خیبر پختونخوا کی دو خبریالان وجل شوی دی چی دا دوانو تعلق قبائلی ضلعو سره دی قبائلی ضلعی خیبر سره تعلق لرون کے خبریال اسلام گل افریدی چی دا تیرو شل کلونو رہاسی انسانی حقنو اقلیتی برادرائی نامنی او افغان کڈوالو باندکار کئی وائی قبائلی سیمو کی کلہم حالات دا خبریالانو دا پارا سازگار ندی پاتی شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبریالان وجل شوی دی اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چې د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبریالان په دینه پویږي چې په کومه طریقه سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیلا مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمیر خبریالان په قبایلی سیمو کې چې شمیرې د شپږ سونه وخت تر تلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول دا غیو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم او چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د ریپورت کولو چې دی هغه د سکل کمې هم دلته اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې دغه بنیادی وجه دا ده چې په د قبایلی صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهیسې خبریالي کوي دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي د یوې پښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې د پاره خبریالي کول زیات ګران کار دی
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارت تمر واچولې دا غوي کار کړی دی مخکې نه خښوې دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوې دي خو بل طرف ته کومه دا ګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړ کیږي
د ریپورټرز وداوت بارډر د کال 2020 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوې دي کال 2020 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیښور
دم میں دم میں دم میں